د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړا کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په فرونه کې د پنجاب په لاهور ښار کې پرې وی کلیسا د شوو پرونه او ځانمرګي وبدونو د پاکستان حکومت څخه د شمالي وزیرستان د کډوالو د غوښتنو د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د پولیو ضد کمپاین په لیدو د خیبر پښتونخوا په سواد کې شوې د یوې فصلنۍ میلې په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو مهم رپورټونه درته راوړي، خو پیل خبرونو کوو چې شاهین بونیری به وړاندې کړي.
ستړي مشهړو میره د وخت مهم خبرونه. لاهور کې د اتوار په ورځ پر دوو کلیساو تر غبرګو ځانوژونکو بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې سویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د حکومت لخوا د دوی کورونو ته د ستنېدو د اعلان هرکلی کړی دی او د پرامن وزیرستان غوښتنه یې کړې ده. او د شام فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو د مشت ته نږدې پر یو سیمه چې د یاغیانو په ولکه کې ده په بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. لاهور کې د اتوار په ورځ پر دوو کلیساو تر غبرګو ځانوژونکو بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې عیسویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون عیسویان پرون په کوټه کې هم د احتجاج په توګه راووتل. پر کلیسا برید یې په سختو ټکو کې وغانده او د ترهګرۍ پر ضد شعارونه ورکړل. د مشال ریډیو افغان څانګې سره د خبرو په وخت یو شمېر احتجاج کوونکو ویلي چې دوی هم د ترهګرۍ له احتمالي بریدونو ځانونه خوندي نه احساسوي.
دہشت گردی نے نہ کو امام بار چھوڑی ہے، نہ کو مسجد چھوڑی ہے، نہ کو مندر چھوڑا ہے.
ترہ گرے خون کم امام بارگا، نہ کو مسجد، نہ مندر او نہ کلیسا پریش ودا خویت دن ایمان نہ لری.
مجبور ہیں ہم لوگ، کیا کر سکتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں ہم لوگ.
مج مجبور یو چکا ولا سو مش پوڑو کی دمال کی پہ مثال یو امنیتی ادارے مش تو توجہ نہ کوی از مش داستو گنزایو نہ او کلیسا و ہت امنیت نہ دینے ول سوئی.
د لاهور د جنرال هسپتال مشر ډاکټر سعید صوبن خبریالانو ته ویلي ترهګرې په دې برید کې د وژل شو کسانو شمېره 15 ته رسېدلې ده او تر اویاو ډېر ټپیان دي. د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د حکومت لخوا د دوی کورونو ته د ستنېدو د اعلان هرکلی کړی دی او د پرامن وزیرستان غوښتنه یې کړې ده. د جمعې په ورځ پېښور کې خبریالانو سره د خبریالانو ته د وینا په وخت د خیبر پښتونخوا ګورنر اعلان کړی و چې د مارچ د 1.5 نیټې نه بعد د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنېده پیل کړي. تیر ورځ بنو کې مشال ریډیو سره د خبرو په وخت شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ویلي دي چې حکومت دې د دوی تاوانونه پوره کړي. د بې کوره شو خلکو د تاوانونو پوره کولو په اړه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر اویل
$4,000,000.
د شمالي وزیرستان امنه محمد نذیرو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. نن د بلوچستان په 29 ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د پولیو پر ضد کارکوونکي وایي د امنیت د خطر سره مخ دي. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال د راپور سره سم په کوټه ضلع کې دا کمپاین د امنیت د ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د 13 ورځ مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پولیو پر ضد یو شمېر کارکوونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د امنیت لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې حکومت د پولیو پر ضد د کارکوونکو د امنیت لپاره د خپلو ټولو وسیلو نه کار اخیستی دی.
صوبایي حکومت بالکل ذمہ دی، صوبایي حکومت داغه د پاره انتظامات د مشکلې دی پر مخ باندې ګوډدې د پاره ترتیب نیول سوی دی. صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوالو هندوستان هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیولی دی. هندي چارواکو ویلي چې اشرف غنی به په اپریل میاشت کې له نوې ډیلي څخه کتنه وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په 13 نومبر میاشت کې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان د سرمشریزي پر مهال افغان ولسمشر ته هند ته د سفر بلنه ورکړې وه. د هندي رسنیو د خبر لمخه دغه د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې په یو خصوصي سفر هند ته تللې، په نوې ډیلي کې په یو غونډه کې ویلي افغانستان غواړي چې له هند سره ستراتیژیکي اړیکې لا پیاوړې کړي. عبدالله زیاته کړې ده له افغانستان سره د هند د همکارۍ ساحه نه ده محدوده او د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره نوې ډیلي کولی شي په ټولو برخو کې له کابل سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هند له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د شام فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو د مشت نږدې پر یو سیمه چې د یغیانو په ولکه کې ده په بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. په برتانیا کې مشت د شام د بشري حقونو د سار ډلې ویلي د یکشنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې د دمشق په شمال لویدیځ کې پروت د ډوما ښارګوټي په نښه شوی و. د شام د بشري حقونو د سار ډلې دغه راز ویلي چې په 4 هوایي بریدونو کې له 100 زیات کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه د شام چارواکو لا تر اوسه څه نه دي ویلي. په وروستیو میاشتو کې بشر الاسد ته وفادار ځواکونو د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه زیات کړي دي. د سار ډله وایي د شام په روانو شخړو کې چې د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې پیل شوي لږ تر لږه 215,000 کسان وژل شوي چې 10,908 ماشومان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کرایمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې ویلي دي چې نوموړی دې ته تیار و چې د یوکراین او کرایمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټمي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. دغه درې ساعته مستند فلم چې کرایمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د یک شنبې په ورځ خپور شو. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پنجاب په لاهور ښار کې پر کلیسا او د پرونیو ځانمرګي بریدونو د مړیو شمیر 45 ته رسیدلی. فرضیه دی په کوټه کې عیسایانو احتجاجي مظاهرې کړې دي. له شمالي وزیرستانه به کړکل شوي خلک له حکومت غواړي چې کورونو ته د بیرته ستنولو په وخت د هغوی شوي تاوانونه پوره کړي.
د 31 مارچ اعلان شوه ده کله دا خلک درېم دي چونکې هر شی تبه شوي دي چې کم از کم هغه دوی ته خپل حق ملاو شي.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې پولیو ضد کمپاین پیل شوی. خو د پولیو ضد ټیمونو کارکوونکي زندګیو ته د ورپېښو خطرونو له امله اندېښمن دي. او د خیبر پختونخوا په سوات کې د پسرلي پیل د یوې میلې په جوړولو سره ولمانځل شو.
مونږ د ټول پاکستان ته او دنیا ته دا پیغام ورکوو چې سوات اوس پوره مند دی، تاسو راشئ دلته سیلونو کې.
یو شمیر نور رپورٹونه هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنه موضوع ترازو د پنجاب په لاهور ښار کې د عیسایانو پر عبادت ځایونو د 13 ورځې د ځانمرګي بریدونو د مړیو شمیر 45 تنو ته رسیدلې دی. په وژل شو کسانو کې د پولیس 2 سرتیري هم شامل دي. د پنجاب پولیس وایي د صوبې په ټولو ښارونو کې د خلکو د عبادت ځایونو امنیت سخت کړی دی. له اسلام آباد پر احمد الله رپورټ راکوي.
د پنجاب پولیسو ترجمان نبیلا غزنفر د وینا تر مخه چې د اتوار په ورځ د لاهور په یوهنا آباد سیمه کې د کتولیک او کرایست چرچونو مخې ته هغه مهال 2 چاودنې وشوي چې خلک په عبادت کې مصروف وو. د نوموړي په وینا چې په چاودنو کې د 2 پولیس اهلکارو په شمول 45 کسان مړه او د 70 نه زیات جوبل شوي دي او د جوبل تنانو علاج روان دی. نبیلا غزنفر زیاته کړه چې پولیسو د نامعلومه ترهګرو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د ترڅنګ په ټوله صوبه کې د ګرجو او جماعتونو په ګډون د هر مذهب د عبادت ځایونو سکیورټی هم سخت کړی شوی ده. د پنجاب پولیسو مشر مشتاق سکیرا مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
دا پیخه واګه بارډر او پولیس لین کې شوی پیخو سره سمون خوري او چې کم تنظیم د دغه دواړو پیخو ذمہواری قبول کړې وه نو هم هغه تنظیم د دې حملې ذمہواری هم قبول کړه. او دا تاثر ورکول چې پولیس اهلکار خپل ډیوټي په خشن نه کوي دا غلط دی، ځکه کزان وجون کې چرچ ته ننوتو کې کامیاب شوی نو ډېر کسان به شوی وو.
تیر ورځ د 14 وروستو را پاریدل خلکو دوه شکمن کسان ونیول او په اوري وسوزول. د ترڅنګ مظاهره چانو نږدې میټرو بس سټیشن کې احتجاج وکړو او ودانی ته نقصان ورسو. د احتجاج وروستو د شپینګ او بندرګاهانو وفاقي وزیر کامران مایکل وینا وا چې ترهګر ایوازي په عیسایانو نه بلکې د مسلمانانو په ګډون په هر چا حمله کوي او داسې وخت کې منګلا د صبر نکار اخستل پکار دی.
کاملا تحفظ ورکول زمونږ ذمہواری کې شامل دي او مونږ پوره پوره کوشش هم کوو. مونږ هر چرچ کې دوه پولیس اهلکار تعینات کړی دي او دې سره سره پرایویټ سیکورټی ګارډ هم موجود وي او نن هم چې کله ځان وجون کې د چرچ دروازې تر ورسېدل نو پولیسو ودرول او هغوی ځانونه د بارودی موادو سره والوزول.
د 14 وروستو بشف آف پاکستان بشف صادق ډینیل په ټول ملک کې د سوګ او د ایوې ورځې لپاره د مشنری سکولونو د بندولو اعلان هم کړی دی. یاد دی چې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو، د یکشنبه پر ورځ یعنی پرون په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو کلیساو تر غبرګو ځان وژونکو بریدونو وروسته د پاکستان په اکثرو لویو ښارونو کې عیسایان د احتجاج په توګه راوتل. پر کلیسا برید یې په سختو ټکو کې وغندل او د ترهګرۍ پر ضد یې شعارونه ورکړل. په کوټه کې هم سلګونه عیسایانو احتجاج کړی او ویلي دي چې دوی هم د ترهګرۍ له احتمالي حملو ځانونه خوندي نه احساسوي. بارکوال میاخیل پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د لاهور په یوهنا آباد کې پر دوه کلیساو د یک شنبه د ورځې دوه ځان وژونکو بریدونو په پاکستان کې میشته عیسویان سخت خواشینه کړل او سمدستي په لاهور، کراچۍ، پېښور او کوټه کې له درد او قهر ډک احتجاجونه وکړل. په کوټه کې سلګونه عیسویانو د ښار پر لویو سړکونو لاریون وکړ، د پنجاب د ایالتي حکومت او د ترهګرۍ په ضد شعارونه هم ورکړل. په احتجاجي مظاهره کې شریکو کسانو د پاکستان مرکزی او د پنجاب ایالتي حکومتونو پړاو بلل چې وایي د دوی په شمول د دې هیواد هیڅ یو اقلیت ته د خپلو خلکو په نظر نه ګوري، ځکه خو وسلوال په لوی زړه د دوی پر عبادت ځایونو او استوګنځایونو باندې حمله کوي. په مظاهره کې شریک یو تن چودري یونس وایي حکومت چې اوس د دوی د خلکو امنیت نسي نیولی، پر مخ د دوی عید او روژې را روانې دي، خلک باید څنګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي؟
دهشتګردي نه ناکو مهابار چھوڑی ہے، ناکو مسجد چھوڑی ہے، ناکو مندر چھوڑا ہے.
ترهګرۍ خو نه کوم امام بارګاه، نه کوم مسجد، نه مندر او نه کلیسا پرېښوه. دا خو هېڅ دین ایمان نه لري. د لاهور په یوهنا آباد کې چې زموږ پر کلیسا باندې کومې حملې سوي، زموږ خوندې، لوڼې او زامن پکې مړه سوي، زموږ زړونه پر دې پېښه ژاړي. له موږ سره تل داسې کېږي، موږ له پنجاب حکومت غواړو چې زموږ مرسته وکړي او غم وخوري. موږ له خپلو عیسوي مشرانو هم غواړو چې د عیسویانو د یووالي لپاره یو کمیشن جوړ کړي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره سره یو سو. په مظاهره کې شریک یو بل تن مظفر بټو ویل چې په کوټه کې د دوی د استوګنې او عبادت د ځایونو هم ټینګ امنیت نه دی نیول سوی او دوی تل په اندېښنه کې وي چې هسې نه ترهګر د دوی پر کورونو هم حمله وکړي.
مجبور یو، هم لوګ کیا کر سکتے، آٹے میں نمک کے برابر ہیں ہم لوگ.
مجھ مجبور یو، څه کولای سو. مجھ په وړو کې د مالګې په مثال یو. امنیتی ادارې مجھ ته توجه نه کوي. مجھ د استوګنځایونو او کلیساو هیڅ امنیت نه دی نیول سوی. مجھ غواړو چې ملیشا ځواکونه مجھ پر امنیت وګمارل سي. مجھ پر ملیشا باور لرو
کې جس په امه جو نه اعتبار
د سویانو تر احتجاجي مظاهره ورسته په کوټه کې د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر او د پاکستان د سنایا مشرانو جرګې نوی ټاکل سوی مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری له رسنیو سره په خبرو کې په لاهور کې پر کلیسا او دا برت پکلکه وغانده او د پنجاب له حکومت د پیښه د مرتکبینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه وکړه. د یو اندازې لمخې د پاکستان په 180 میلیونو نفوسو کې 2% عیسویان اوسېږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د عیسویانو تر څنګ پر هندوانو، احمدیانو او شیعه اقلیتونو او د هغوی پر عبادت ځایونو هم په وار وار حملې سوي دي چې مسؤلیت یې د پاکستان وسلوالو طالبانو او یا هم له دوی سره تړلیو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی.
مشال مرکه د مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تدقیق چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی لکبالی سیمې شمالي وزیرستان څخه به کورکل شوی خلک هیلمن دي چې کورونو ته د ستنولو حکومتي اعلان به دا ځل عملی شي. دوی په یوه وخت کې د پاکستان له حکومت ته غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال دوی کورونو او کاروبارونو ته اوختي تاوانونه دي ورپوره کړي. لسیمې پرې د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
په د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک وایي دوی تمه کوي چې کله یې خپل سیمو ته واپس لیږي نو هلتا به امن وي او دوی توانونو ازاله به وشي. د شمالي وزیرستان میر علي یو مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وي دولت نه یو غوښتنه وه چې د واپسې د ریښتیا نیټه ورکړي او تمه کوي چې دا ځل اعلان شوی نیټه به دولت عملي کړي.
بیا مې شه د 31 مارچ اعلان شو دا دې ته مې هر کله یاوي ځکه چې دا د نیوز راي و ارزو دو چې مې خپل کړي تا خپل لکه ته لور شي کله داخله درېني دې چې څنګه هر شي ته بشوي دي دې ته چې کم از کم هغه دې خپل حق ملاو شي.
ملک دریا جان وای امن پنوم خپل سیمونه راوتلې ول او نور په خپل سیمه امن او ترقی غواړي.
د امن په نوم باندې راغلي دي شمالي وزیرستان یې چې میرا حکومت کله لري چې میرا د امن په طریقه ولري چې میر په خپل وطن کې خپل په امن سره ژوند تیر کړي. میر په نوم باندې متاثرین دي د بار مولنا چې تمرا ملکینه دي ډیر لوی چاندې روغلي داغه پنډی نه په زور ونه لګي په صحت په تعلیم په لارې په بجلی باندې میر څخه خلاص بول کړي خپل وطن بوت کی په تکه تر شپه پرتې وو د لکاشه بده و شي رودینه جوړ شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نو پوښتل نو دوی اوی په اوله مرحله کې به 2000 نه زیات خاندانونه واپس لیږلی شي.
معمولی وانتا نقصان ورا سدلا یل وانتا اگ دے پر 160000 روپے چې د میسو بازار لنګ دای او بو دکانین نشتا اگ دے پر او درشن باندې باسنګي اگ دے پر درشن باندې باسو مکمل وی دی بجلی پر میزو ډیمانډ کړای 2000 ارب میسا چې کې مګ ترانسفارمر تورینا مټه داګه ضرورت ہے پر وزیرستان نه مود پر 1 جولای ګرچی زو ورکاو چې دی وې زو انصلافایبل شو سره وزیرستان د زو سره
حکومت او فوز ویلی چې شمالي وزیرستان کې دوباره بحالی لپاره تیار بارو په پکار دی چې د لپاره تیاری شروع کړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي میر علي او میران شاه کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مراکز تباه شوي چې د کروڑونو توانونو سره مخ شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غږ کړه ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه لور مې د غږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا کې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو نن د بلوچستان په نهویشتو ضلعو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین په داسې حال کې شروع کیږي چې یو اړخته په کوټه ضلع کې د امنیتي ستونزو له امله دغه کمپاین ځنډول شوی او بل اړخته په صوبه کې د پولیو ټیمونو کارکوونکي د هغوی زندګیو ته د ورپېښو خطرونو له امله اندېښمن دي. د نیاز مساخیل رپورټ پرې اورو.
د چمن اوسیدونکو او د سیادت د پولیو څنګه یو کارکونکو عبدالوهاب اتل په خبره د نورو سیمو په سیر د بلوچستان پښتون مېشتو سیمو کې هم پولیو کارکونکو په ویره کې خپل کار تزي.
مین مسله چې کوم ځای غل سکیورټي ده کنه دا هغه ډېر څه چې کوم طریقې دي کنه او ډېر کنفیوز دي مطلب چې دا هغه د سیفټي مطلب د غنې ډېر په پرېشي دي ډېر لکه مطلب دا تقریبا دا وخت ترې ریسکي دغه بو دي کنه چې ډېر غټ ریسک دی اخی.
د لورلای سیمې د پولیو څنګه کارکونکو کې راز محمد هم په دغه اړه د مشکلاتو خبره کوي.
پولیو کې مان باندې عملی کوي او زموږ کم ملګری دي یا کم زموږ د لیډی هلت ورکر دي هغه په شاده باندې رسېږي. یعنی دا خو بالکل هر څه خبر دي چې بای سکورټي خدشات دي.
د سیات له صوبای وزیر سره په تماس نیولو کې لنه بریالی کېدو وروسته د پولیو کارکونکو د غستون زمي د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېږده. نوموړی په اړه وویل:
صوبایي حکومت بالکل ذمہوار دی، صوبایي حکومت داغه د پاره انتظامات د مشکړي دی پر مخ باندې ګوددي د پاره ترتیب نیول سوی دی. صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولی دي، او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کتر نه ده کړې.
یاد دوی نن د بلوچستان په نوي سیلو کې د پولیو ساسکي ورکولو کمپین په داسې حال کې شروع کیږي چې په تیرو نږدې سو میاشتو کې د کوټي او ژو په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو کې د پولیو پر ټیمانو وسلوال بریدونه سوي دي چې پکې خواوشا اووه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15500 15500 او 1300 کیلو هارت ساوریدل شي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به په ننګرهار کې تر شپږو لکو پورې هغو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. په دغه اړه نور اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د پولیو په ضد د واکسینو دغه درې ورځنی کمپین د یکشنبه یا اتوار په ورځ پیل شو. د کمپین پرانسته د ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولله لودین یوې ماشومې ته د دوه څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې په ولسونو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
زموږ نور درانه پیټې زیات که یو بل پیټې په خپل لاس باندې ځان ته زیات کړو چې هغه د پولیو د نه کولو په صورت کې دا موزي مرض زموږ ماشومان او اطفال ته ضرر رسوي. دا به په خپل لاس باندې موږ ترسره کړی اوسي. زما د ټولو علماو نه، زما د ټولو استادانو نه، د والدینو نه، قومی سپنگیر و مشران نه غوښتنه دا ده چې د دې واکسینو په تطبیق کې زمونږ د مسؤلینو موظفینو سره مرسته وکړي، او پرې نږدي چې په یو کلي او لرې پرتې قریه کې زمونږ ماشوم د دې واکسینو د تطبیق نه پاتې شي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل چې په دغه کمپاین کې به ماشومانو ته د واکسینو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکول کیږي.
شپږ لکه په حدودو کې ماشومان به د 3500 تنه رضاکارانو لخوا په درازتلونکو درې ورځو کې سنن لومړۍ ورځ واکسین کیږي. ټولو والدینو نه هیله ورجو کو چې دوی خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه ښکته دي په دغه درې ورځو کمپاین کې واکسین کړي، او همدارنګه د کمپاین په جریان کې موږ د ویټامین ای هم ورکول کیږي دغه ماشومانو ته.
د ننګرهار د ښځو چارو مشر انیسی عمرانی په ټولو میندو غږ وکړ چې خپلو ماشومان مانو ته د پولیو په ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
د ښځو چارو ریاست هم د خپل دندې په لارلو سره په ټولو فامیلونو غږ کوي چې د 15 کلن نه کته خپل ماشومان په غادرې ورځ کې واکسین کړي، دغه مهلک مرض څخه ځان وساتي. او د ښځو چارو ریاست به هم په ولسوالۍ کې د خزینه شوراګانو د لارې دغه واس ټولو فامیلونو ته ورورسي تر څو خپل ماشومان واکسین.
د روغتیا چارواکي وایي چې په 2015 کال کې په ننګرهار کې د پولیو کمه پیخه نه درامنسته شوی، خو زیاتوي چې په 2014 کال کې ورسره دری پیخی تثبیت شوی وی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پوها رڼا ده. خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنخه کیږي؟
د دې رستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوی دي؟
پاتا کې 1550 کلو نجدي تباب لې شو.
آیا د بریدو نه بعد رڼا لار اونیسی؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه کوم.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی په مرکزی روغتون کې د مهمو ټیکو یا واکسینو نشتوالی ځایي خلک د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي په سیمه کې ماشومانو ته بیلابیلې ناروغۍ لګیږي چې ترې د هغوی د حفاظت لپاره باید سیمې ته واکسین ولېږدول شي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جن سید د مرکزی روختون چارواکی او ځای خلک وای چې دلته حفاظتي ټکی یا ویکسین ختم شوی دی چې لامل د سیمې په سلګونه ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو د لګیدو اندېښنه زیاته شوې ده. د خیبر جن سید د مرکزی روختون د حفاظتي ټکو څنګه یو چارواکی نقیب الله د دوو ټکو د نشتوالي او اهمیت په هکله مشال ریډیو ته وایي.
مونږه مین ځای کنه دینه مونږ ته سپلای کړو بالکل مونږ سره یو قسم ویکسین هم داسې کې نشته دی لکه زندګۍ په تیرېدو کې نن سبا ځای ما چې ویکسینونه قیمتي شی بالکل نشته دی
د خیبر جن سید لوړګي سیمې او تن ساجد خان د حکومت غوښتنه وکړه چې باید دغه ویکسین دې زر تر زره ورته راولېږي.
مونږ دا مطالبه کړو چې جنسي هډکوارټر هسپتال لنډي کوتل فوري د حفاظتي ټکې چې کومې ختمې شوې دا راوړي. زه په خپله باندې تللم هسپتال له مار څه ولیدو که نه د سلو نه زیات ماشومان پرون چې دی که نه مختلفو علاقو نه لنډي کوتل هغه نه راغلي وو بیرته لاړه پوه شي داسې د دولسمه دیارلسمه ورځ دا شی ختم شوی خلک راځي او بیرته ځي که نه.
د خیبر جن سید په مرکزی روغتون کې د حفاظتي ټکو د نشتوالي په هکله مو چې کله د ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسي سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی دومره وویل چې ما په دې اړه په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د صحت محکمې او په اسلام آباد کې د صحت لوړ پوړو چارواکو ته خبر ورکړی دی او دوی به ډیر زر بندوبست وکړي. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د دوی په مرکزی روغتون کې دی په مستقله توګه د حفاظتي ټکو یا ویکسینو د کمښت ستونزه هواره کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان ولسمشر د یکشنبه په ورځ یعنی پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له بادشاہ سره وکتل. دواړو مشرانو په دواړو خیزو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. سعودي عربستان ته په دوه ورځني سفر کې چې پرون پای ته ورسېد له ولسمشر غنی سره د هغه امنیتي سلاکار او یو شمیر نور لوړ پولي چارواکي هم ملګري وو. په دې اړه نور له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته په سفر کې پرون په ریاض کې د سعودي له پاچا سره خبرې وکړې. اشرف غني په دې دوه ورځني سفر کې چې د شنبې په ورځ پیل کړی و د سعودي عربستان له پاچا سره د رسمي خبرو لپاره پرون ریاض ته ولاړ. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای د خبر له مخې ریاض ته له رسېدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوي وو د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اشرف غني هرکلی وکړ.
جمهوریت افغانستان، السلام الملك السعودي، سلام. خود
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو د دواړو خیزواړیکو او هم په اسلامي نړۍ کې د وروستیو پیښو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اژانس په وینا په دې کتنه کې د سعودي عربستان پر پاچا سربیره د ریاض والي شهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز او د دې هیواد یو زیات شمیر لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. له اشرف غنی سره په دې کتنه کې د اجرایه ریاست لومړي مرستیال محمد خان، د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر، د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. په دې اړه چې آیا په دې کتنه کې د افغانستان د مهمو مسایلو په تېره بیا د سولې د بهیر په اړه خبرې وشوې که نه څه نه دي ویل شوي، خو اشرف غني په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مسله ډېره توده شوې ده. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې هغه نفوس ته په پام سره چې سعودي عربستان پر طالبانو لري دا هیواد کولی شي د سولې په روان بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا د 13 سپتمبر میاشتې را په دې خوا چې اشرف غني د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، سعودي عربستان ته د هغه دوهم سفر دی. په تیرو وختونو کې د سعودي عربستان چارواکو ویلي وو چې دا هیواد تیار دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې ډېر ځلې د قطر او عربي متحده اماراتو نومونه اخیستل کېږي. دا چې د خلیج د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر سعودي عربستان به په افغانستان کې د امن په ټینګښت کې څه رول ولوبوي تر اوسه نه ده معلومه، خو دا هیواد پر طالبانو سربیره د افغانستان پر ګاونډ پاکستان هم نفوذ لري او کولی شي اسلام آباد دې ته وهڅوي چې د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي.
زمون همکار نوریاس نوری اوریدونکو او دولس نیمې بجې کېدونکي دي د شاهین بونیری نه به لنډ خبرونه اورو.
ستوډیو مشر دی وخت مهم خبرونه. لاهور کې د اتوار پر ورځ پر دوو کلیساو تر غبرګو ځانوجونکو بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې سویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د لاهور د جنرال هسپتال مشر خبر اعلان ته ویلي چې ترهګرې په دې برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان به کور شو خلکو د حکومت لخوا د دوی د کورونو ته د ستنېدو د اعلان هرکلی کړی دی او د پورم نو وزیرستان غوښتنه کړې ده. د جمعې پورس په خبر کې خبر اعلان سره د بینا په وخت د خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړی و چې د مارچ د 1.5 منټې نه بعد د شمالي وزیرستان به کور شو خلک خپل کورونو ته ستنېده پیل کړي. نن د بلوچستان په نهه ویشتو ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د پولیو پر ضد کارکوونکي وایي د امنیت د خطر سره مخ دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زرتوال مشال ریډیو ته پرون ویل چې حکومت د پولیو پر ضد د کارکوونکو د امنیت لپاره د خپلو ټولو وسیلو نه کار اخلي. هندوستان هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیولې دي. هندي چارواکو ویلي اشرف غنی به د اپریل په میاشت کې له نوې ډیلي څخه کتنه وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کرایمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ یې له مخکې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د یوکراین او کرایمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې ایټمي وسلې اضطراری حالت ته چمتو کړي. د شام فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو دمشق نږدې پر یو سیمه چې د یاغیانو په ولکه کې دا په بمباری کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې د غراز ویل دي چې په سلورو هوایي بریدونو کې له سلو زیات کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه د شام چارواکو لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
لن خبرونه مول شاهین بنیری واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د اتوار په ورځ لاهور په دوه ګرجو کې د سرمرګي بریدونو په اړه لیکي او وایي چې په دې چاودنو کې پولیس اهلکارانو په شمول 15 خلک وژل شوي او 8 نه زیات ژوبل شوي دي. ادارې وایي وسلوال یو اړخ ته د اقلیتونو عبادت خانې په نښه کوي، نو بلخوا د مسلمانانو عبادت خانې هم په نښه کوي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې سکیورټي ادارې ترهګرې خاتمې لپاره کوششونه کوي او تر اوسه پورې ترهګرې په پیښو کې په سوونو سکیورټي اهلکاران وژل شوي. ادارې په وینا ترهګري ودرول یو مشکله کار دی ځکه چې د دې دشمن شناخت اسان نه دی. دا وسلوال د عام خلکو غوندې زموږ ټولنه کې ګرځي. ادارې مخکې لیکي زموږ ټولنه کې د وسلوالو سهولتکار او پناه ورکوونکي موجود دي. د لاهور د چرچ ملزمان به هم چا سره پاتې شوي وي، نو خفیه ادارو له په دې اړه هم تحقیقات پکار دي چې وسلوال ته پناه ورکوونکو خلاف هم کاروایی وکړي. ادارې زیاتوي ترهګري باندې قابو موندلو لپاره حکومت له به دوه کارونه کول وي. یو دا چې استخباراتي نظام د فعال کړی شي، نو د خفیه ادارو چې کارکردګي څومره ښه وي وسلوالو لبه کاروایی هم دومره ګرانه وي. بل دا چې په مقامي سطح د اولس تعاون به حاصلول وي ځکه چې ملکي سطح باندې کومه مرحله یا جنگ وي نو هغه کې د اولس د کومک بغیر کامیابي نشي ترلاسه کېدی. ادارې اخیره کې لیکي اوس ضرورت دا دی چې ملک کې پټ وسلوالو خلاف په لویه پیمانه اپریشن وکړی شي. اګر چې دا یو اوږد جنگ به وي خو ملکي سلامتۍ او بقا لپاره داسې کول ضروري ده. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ بار اسوسیشن او د پاکستان بار کونسل غړو خپل یو مشترکه کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې ملک کې نوي عدالتونه جوړولو پر ځای موجوده کریمینل جسټس نظام کې د خرابیانې لرې کړي شي او په دې لړ کې وکیلان حکومت سره کومک لپاره تیار دي. ادارې وایي ملک کې جرمونو او خصوصا ترهګرې خاتمې لپاره قوانین او آئین کې چې کم ترمیم کیږي باید چې په دې اړه نه صرف وکیلان اعتماد کې اخیستل پکار دي بلکې مشاورت کې هم شاملول پکار دي. ادارې لیکي د وکیلانو نمائنده تنظیمونو دا مطالبه صحیح ده چې کریمینل جسټس نظام کې سکمې زیاتی وي چې هغه ښه جوړ کړی شي چې ولس زر انصاف اوور کړی شي. ادارې په وینا هر ملک آئین او قانون کې ترمیم کولو حق سینټ او قومي اسمبلی ته حاصله دی او ملک د وکیلانو نمائنده تنظیمونو ته دا حق حاصله دی چې د حکومت او پارلیمان صحیح اړخ ته رهنمایي وکړي. حکومت له هم پکار ده چې وکیلانو سره مشورت ته ترجیح ورکوي، خو ملک موجوده حالاتو باندې قابو موندلو لپاره چې کم آئینی ترمیم شوی دی باید چې د هغې حمایت وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون اوس پانه لیکي په پاکستان کې د نامنې پیښو د لمنځه وړلو لپاره جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان هله ګټور ثابتېدای شي چې د هغه هیواد د ځوان کل ستونزو حلولو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسیونو ویلي چې امریکا له افغانستان د خپل شاوخوا لسو زرو سرتیرو د ایستلو په پلان کې بدلون راولي. تفصیل مجید بابر اورو.
د پاکستان نه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال فاروق خان لیکي چې دا مهال د پاکستان د کول آبادۍ درېمه برخه د دغه هیواد په هغو ځوانانو مشتمله ده چې عمرونه یې د 150 کالونه کم دي، خو دغه هیواد د دغو ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره تر دا مهال هیڅ نه دي کړي. او د لیکوال په خبره کې پاکستان په رښتونې مانو کې د ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې د خپل قومي اکشن پلان نتیجې ترلاسه کول غواړي، نو د دغه هیواد په ځوان کول کې باید د سخت دریځۍ د مفکورې د ختمولو لپاره په رښتونې معنی هلې ځلې کول غواړي. لیکوال زیاتوي چې دا مهال د قومي اکشن پلان په شلو نقطو کې د دغه هیواد حکومتي او اپوزیشن ګوندونو یوه نقطه هم داسې نه ده شامله کړې چې نیخ په نیغه د دغه هیواد د ځوان کول د سخت دریځۍ پاړوي. نو ځکه د لیکوال په اند د دې قومي اکشن پلان نتیجې به د دغه هیواد او نړیوالو لپاره هغه ډول نه وي چې د څه تمه کیږي. مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځوان کول بل هیڅ نه غواړي، یوازې هغه مواقع غواړي چې دغه ځوانان پکې د خپل روښانه مستقبل لارې ولټوي. او د دغو موقعو پیدا کولو لپاره د پاکستان حکومت له پکار دي چې د جنگي وسلو او سامانونو پر ځای د سالانه بجټ زیاته برخه په تعلیمي او ځوانانو ته د روزګار د موقعو پیدا کولو په لړ کې ولګوي. د لیکوال په خبره ده دغه هیواد تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې نه خو ځوانانو ته د روزګار موقع شته او نه د ښه تعلیم. اوس حکومت له پکار دي چې د خپل هیواد په تګلاره کې د دغه هیواد ځوانان د پامه ونغورځوي. بلخوا رایټر خبر ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې د روان کال تر پای پورې د خپل سرتیرو په شمیره کې د کمښت پلانونه ودرولي دي، خو یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ایجنس ته ویلي دي چې په دې لړ کې تر دا مهال کومه پریکړه نه ده شوې. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس د یو بل امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې دا مهال په افغانستان کې سکم لس زره امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي او د دغو سرتیرو شمیره سه 15,000 ته د راکمولو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. خو زیاتوي چې دغه ټول سرتیري به تر راتلونکي کال تر پایه پورې افغانستان کې وي. خو اجانس وایي کېدای شي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغې پریکړې اعلان واشنگټن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د دورې پر مهال وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوباما ادارې پرون یو ځل بیا کانګرس ته خبرداری ورکړل چې ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په بهیر کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سویس کې د متحدو ایالاتو او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو د ترمنځ خبرې ترې پرون ماښام پیل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سنا دا کار بلا شک په خبرو کې لاسوهنه شمیرل کیږي. تفصیل احمد تکل څخه.
د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس دینیس مکډونف د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر ته په یو واستولی لیک کې په ډاګه کړی چې د یو شمیر سناتورانو لخوا جوړه شوې لایحه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د روانو خبرو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. په لیک کې مکډونف ویلي چې د سناتور کارکر طرحه به له ایران سره په خبرو اترو کې کانګرس ته د یوې ونډې له غوښتنو هاخوا هم ناوړه اغیز وکړي. د مکډونف په وینا کې د هرې معاملې لپاره په کانګرس کې رایه واخیستل شي، نو حتی ښایي د هر راز معاملې د کامیابۍ مخه ونیول شي. د هر ډول لایحه چې له موافقې سره سم پر ایران د بندیزونو په لګولو کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیتونه محدودوي ناسمه وبلله. جمهوري غوښتونکي سناتوران او سپینه ماڼۍ د ولسمشر د صلاحیتونو پر سر په داسې حال کې سره وران شوي چې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیلوي. ټاکل شوی چې جان کیری او محمد جواد ظریف نن ماښام د سویس په لاسن ښار کې په خپله کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د پاتې اختلافونو د لمینځ وړلو لپاره هڅه وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د روانې مارچ میاشتې تر پایه مهلت ټاکل شوی او متحدو ایالاتو ګواښ کړی چې که دا خبرې نتیجه ورنکړي نو د خبرو له جریانه به ووزي. جان کیری د خبرو له پایل مخکې وویل د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د محدودولو د لارو چارو په اړه په خبرو کې تر اوسه پرمختګ شوی خو پلان شوی موافقې ته د رسیدو لپاره سخته پریکړه لا پاتې ده. کیری د امریکا له سی بی ایس ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل دی هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به یوه موافقه وشي. ښاغلی کیری چې په قاهره کې خبرې کولې زیاته کړه دی نه پوهیږي چې د څه باندې څلوېښتو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا ایراني چارواکو ته استول شوی لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي کنه، خو څرګنده یې کړه چې دا کار بې له شکه په خبرو کې لاسوهنه شمیرل کیږي. د مکډانف په لیک کې یوازې دا غوښتنه شوې چې کانګرس د کومې لایحې په اړه له اقدام مخکې له ایران سره د خبرو اترو پای ته انتظار وکړي. مکډانف د ولسمشر اوباما هغه ګواښ بیا تکرار کړی چې وایي که کانګرس د کار کارطرحه تصویب هم کړي نو دی به یې ویټو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دیتا تیار وو چې د کرایمیا او د اوکراین د کړکیچونو په جریان کې اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کی. پوتین د روسیې لخوا د کرایمیا د الحاق د ولنې کلیزې په مناسبت جوړ شوی یو مستند فلم کې چې د یکشنبه پر ورځ خپور شو دا خبره کړې ده. پوتین دغه راز ویلي چې د اوکراین د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته خطر متوجه شوی او هم روسیه و چې د نوموړي او دغه د کورنۍ ژوند یې وژغوره. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له نوریاس نوري اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږیږي له مخکې ثبت شوی ویلي چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته هغو ځواکونو خطر متوجه کړی و چې د ده په وینا په کیف کې واک ته د رسیدو لپاره یې انقلاب کړی و. دغه مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د اکشن بي پورز خپور شو. د روسي خبري اژانسونو د دغه فلم له خبرېدو مخکې د پوتین له قوله خبر ورکړی و چې وایي زموږ لپاره دا واضح شوی و او معلومات مو ترلاسه کړي و چې هغوی چې کودتا یې کړې نه یوازې دا چې غواړي هغه ونیسي بلکې د له منځه وړلو پلان لري. پوتین دغه راز د یوې وتلې تاریخي څیرې د هغې خبرې یادونه کړې چې ویلي دي که شخص نه وي مشکل نه وي. د 2013 کال په نومبر کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د مهم تړون څخه د پشا کېدو او موسکو ته د ځان ورنږدې کولو لپاره د یانوکوویچ ناڅاپي پریکړې په کیف کې پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړه. د دغه اعتراضونو په نتیجه کې یانوکوویچ د تیر کال په نومبر کې له قدرت لرې شو او روسیې ته وتښتید. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د ولادیمیر پوتین له قوله وایي چې ویلي دي روسیې د یانوکوویچ او د هغه د کورنۍ ژوند ژغورلی دی او دا یو سم عمل وباله. پوتین دغه راز ویل چې دای دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچ په جریان کې د روسیې اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د مارچ له 15 رئیس نه په عام محضر کې لیدل شوی او نه هم په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کې را څرګند شوی. که څه هم چارواکي ټینګار کوي چې په کرملین کې هر څه عادي پر مخ ځي خو دې مسلې چې نوموړی چیرې دی د انټرنیټ له لارې د ګونګوسیو او ملنډو یوه څپه راپارولې ده. د کریمیا په اړه دغه مستند فلم د روسیې لخوا د اوکراین د دغې ټاپو وزمې د الحاق د یو کلنې کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی. کریمیا د یو ریفرندوم له ترسره کولو وروسته چې نړیوالو هغه غیر قانوني بللی روسیې د 2014 کال د مارچ په 14 له خپلې خاورې سره یوځای کړه. په دغه مستند فلم کې پوتین دغه راز د امریکا متحده ایالات تورنوي چې د ده په وینا پر یانوکوویچ د کودتا تر شا یې لاس درلود خو واشنګټن دغه تورونه ردوي او هغه بی اساسه بولي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو یو وار بیا سیمایزو موضوعاتو ته راګرځو. د محمد وجن صاحب یو شمیر سیمو اوسیدونکي د غلطه د پخو سړکونو د نشتوالي له امله سر ټکوي. دوی له حکومت غواړي چې د غستونزې حلولو ته پام وکړي ترڅو د سیمې خلک روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند یې هوسای شي. شانواز ترکزی پر رپورټ راکوي.
د بر محمود ایجنسی تمانځی د ویزی امبار او د ځینې نورو نږدې سیمو ولس د کوم سرکاري او لوی سرکونو د نشوالي له وجې ډېر په مشکل کې دي. دوی وایي چې حکومت خو باجوړ غلنی افغانستان او د پېښور سړکونه ښه لوی او ښه پاخه جوړ کړي دي، ولې هغوی ته یې دغه سهولتونه نه دي ورکړي چې له وجې سیمو ته د سکولونو استادان هم نه راځي. دوی وایي چې د سړکونو د نشوالي له وجې هغوی خپل مریضان هم ډېر په کمو موقعو باندې روغتون ته ژوندي رسولي.
دا یو حقیقت دی. څومره خلک چې ناست دي د دې کلي کې چې داسې د ماشومانو بل یو پالج اٹیک چاته وشي نو دا به موږ دی رول ته پښو باسو. په دې رول کې دلته به یو کند راغلی ده نو به پاغي کیس موږ گاډی نه پاس کیږي نو دلته به بل څوک راغواړو کله کې وبم راشي نو به زیات ستونزه خو موږ تاغه سازا کړی ده. ګان
فوج رحمان نو یو بل ځوان وای چې دا هغوی په سیمه کې غرونه ډیر دي او باید کانی تر یو استل شي او د روزګار پیدا کول ډیر موقع هم پکښته دي، خو روزګار په سرک کې او هغه نشته. نو فوج رحمان په خپل ځ روزګار کوي.
زه خو جی زما ماستر کړی دی پولیټیکل ساينس کې او زه اوس جاب لسم او الحمدلله خپل روزګار مې دې په کوټ کې چې زه به دو غنټې مزل به ما روډ ته کوو به موږ به قندارو روډ ته وتلو هلته به م د میټرک فور سکول ویلې دی بیا ما جي د بی اې د ګورنمنټ ډیګري کالج لکړو نه کړی دا نو هغه تقریبا ما پیدل مزل کړی دی.
اختیار ګل هم د تمانځو سیدون کې دی او هغه وویل چې د سیمې مشران او هغه په خپله ډیرو سرکاري چارواکو ته ویناګانې هم کړې دي، خو بیا هم هغوی د حکومت سره مرستې خو کوي خو حکومت هغوی لپاره هیڅ قسم سهولت نه دی ورکړی.
زموږ سړک چې کوم دی دا ډېر اسان دی او زما په خیال باندې په پنډیلۍ کې پالیمزو کې سړکونه جوړ شوي دي او ډېر په سختو علاقو کې په سختو لارو کې جوړ شوي دي. تقریبا مونږ ته ټوټل درې کیلومتره لار ده د یاسین کارنواله د شاتی د کنډو پورې ټوله دا کچه ده. تقریبا مونږ ته د پرش پروګرام شو یا د شنګل منګلو شو تاول هم زموږ د مسله کافي حد پر حل کېدای شي.
لدی ورستو مو د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن محمود ایجنټ سي ساجد نواز سره خبرې وکړي او دغه ولس ګلې مې ورته وړاندې کړي
او دغه روډ مونږ ټول کتل دي زه په ځای خراب دي. څنګه چې پولیټیکل ایجنټ صاحب اگر ٹائم ددی وزٹ کو نو مگر ٹائم ما ته ہدایت جاری کړ چې د دې یو اے ڈی پی سکیم جوړ کا او ان شاء الله هغه مونږ کوشش کوو چې په اے ڈی پی کې واچ او سین ڈبلیو سره مشوره پیو کو او ان شاء الله ټول روډونه به جوړیږي د شانتی سکولونو کې به سازان دي ان شاء الله دا ټول برو رو په مرحله وا ټیکو کا خیر.
د محمود ایجنسی د غسمی چې غریز دي ول سی وای چې د سرک د نشوالي لوج ورته د جون بنیادی سہولتونو هم ډیر کم ورکول کیږي، نو په کار ده چې حکومت د هغوی د ټول ستونزو د هواري لپاره له ټول وړاندې سرکونه جوړ کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او اے ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او اے ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د روشن افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې به د افغانستان په کچه څلور لوبډلې په خپلو منځونو کې مسابقې ترسره کوي چې اته ورځې به دوام ولري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د روشن افغانستان د فوټبال د غوره لیگ دغه سیالۍ د جلال آباد ښار د فوټبال په لوبغالي کې د اتوار په ورځ پیل شوې. لومړۍ مسابقه د میوند اتلان او شاهین اسماعی ترمنځ وشوه. شاهین اسماعی په دې وتوانېدلو چې میوند اتلان ته 2-0 په مقابله کې ماتې ورکړي. په ننګرهار کې د روشن افغانستان د غوره لیگ سیالیو مسؤل عبدالهادي ساتي د فوټبال د سیالیو د پیلېدو په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه سیالۍ د اول ځل لپاره په ننګرهار کې جوړ شوې. دا خوشبختانه وایم چې د ننګرهار خلکو لپاره دا ډېر یو د افتخار ځای دی چې د روشن افغانستان د غوره لیگ دریم کال او د څلورم کال ترمنځ د نوروزي کوم ټورنمنټ چې د صلح په نوم باندې دا هم په ننګرهار کې جوړ شو. سپین غر بازان او لوبډله د دې ټورنمنټ کوربه دي.
د فوټبال دغه سیالۍ ته په سلګونه تنه مینوال هم ورغلي ول. یو تن چې د پاخه عمر سختنو او خپل ماشومان د فوټبال د لوبې نندارې ته راوستي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
محمد عیسا دی او د ننګرهار اوسېدونکی یم. پخوا ما خپل فوټبال کوو او فوټبال سره زیات مینه لرم. د مغې مینې په احساس دلته راغلی یم د مسابقې ګورم. د کور هلکان هم راوړي همدې دپاره چې تشویق شي سپورت ته.
یو بل تن خوشاله و چې له نورو ولایتونو څخه ننګرهار ته خلک د فوټبال نندارې ته راغلي دي.
زما نوم شریف الله دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. مونږ ګورو چې د ننګرهار ولایت کې اول دا لوبې شروع شلې او مونږ ورته ډیر په خوخی باندې ناتی نور ولایتونو نم خلک راغلی کابل نه راغلی د دې لوبو نه خوان نخلی او ډیر خو وخت د لوبي شروع شوی یو پسرلی دی او د دې سټډیم اوله د پوهه د دې افتتاح او شو لوبي پکې شروع شي
د یادولو ده چې دغه سیالۍ د څلورو ټیمونو ترمنځ پیل شوي چې سیمرغ البرد د مزار شریف او شبرغان د لوبډلو شاهین اسماعیل د کابل د لوبډلو میوند اتلان د کندهار او هلمند د لوبډلو او سپین غر بازان د ننګرهار د لوبډلو استازیتوب کوي د فوټبال دغه سیالۍ به اته ورځې دوام وکړي چې روستۍ یا فاینل لوبه به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ ترسره شي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخ
اوریدونکو پروندې توار پر ورځ په پیښور کې د دریاب ادبی غورځنګ په نوم یو ټولنې د یوې غونډې پترس کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالو ته د هغوی د کړیو کارونو لپاره ستاین لیکونه او جایزې ورکړې په دغه غونډه کې د لری او بری پښتونخوا لسګونو ادیبانو او شاعرانو ګډون درلود له پیښور پر ځلان یوسفزی رپورټ راکوي
د دریاب ادبی غورځنګ لخوا شاعرانو او ادیبانو ته ورکړې شوې ایوارډونو کې د دوست محمد خان کامل ژوند او ادبی خدماتو باندې د غوره تحقیق ایوارډ ډاکټر زبیر حسرت د متلونو په لار په نوم د غوره تحقیق بل ایوارډ دوبۍ کې میشت فرهاد وسیم یوسفزی په اروپا کې د میشت لیکوالې وګما سبا عامر ناول جنت کوټ ته د غوره ناول ایوارډ د غوره شعری مجموع ایوارډونه بیا زه هم په سایه بدل شوم دا کوم رنگ می کشید کړه دی اوس پرله په خال کې د کویټي سره تعلق لرونکو پروفیسور محمود ایاز د کراچي ریاض تسنیم او د کابل مصطفی صالح ته ورکړې شول د دریاب ادبی غورځنګ صدر شمس فیګار دی وډون لپاره د انتخاب پاړه وویل
د دریاب ادبی غورځنګ خپل کمیټه مقرره شي هغه د کتابونو ګوري د دې خپل مارکینګ کی او دې ته مونږ نوم ته نه ګورو شخصیت پرستی نه کوي چې دا سره یو لوی شاعر ادیب نه مې دا او شهرت یې کړې ده دا کتاب نه بلکې معیار ته ګورو هغه موضوع ته ګورو
د کابل څخه راغلی مېلم شاعر طاهر ځلان مشال رډیو ته وویل چې په پښتنو کې د زنانه لیکوالو کمې دي او د غوره ناول ایوارډ د زنانه لیکوالې وګما سبا عامر په برخه کېدل د پښتون قام لپاره د ویاړ خبره ده
ټول مهم شې دا دی چې دغه ناول هر څوک لولي د سخت دریځي کوم فکر چې دی د هغه په خلاف باندې او سوچ چاته ورکول شي دغه ناولونه لکه جنت کوټ یا د وګما سبا عامر نوې ناول چې کوم طالب جان راوته دي تر ډیر زیات مهم دي
پروفیسور ډاکټر محمد زبیر حسرت د غونډې په پای کې له صوبایي حکومت څخه په متفقه قرارداد کې د صوبې پټولو په هنتونو کې د پښتو څنګه پرانستلو په نصابي کتابونو کې د پښتنو اتلانو شاملولو او ځنې نورې غوښتنې وکړي
زمون بل غوښتنه دار چې نشترحال د علمي ادبي او ثقافتي اړو زلو د لپاره پرانستې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پښتنو شاعرانو او ادیبانو په تګره تک کې د خصوصي سنتیاګان
غونډه کې د لر او بر څخه راغلي د پښتنو ژبې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه هم وورول چې نږدې د ټولو شاعرانو په کلامونو کې په سیمه کې د نامنۍ لاملونو مخنیوي او یا هم د پښتون اولس د ځپلي حال رنګ غالب وو ځلان یوسفزی مشال رډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د بریکوټ سیمې خلکو د پسرلی پیل د یوې میلې په ترڅ کې ولمانځه چې د مشاعرې او موسیقۍ محفلونه پکې جوړ کړل شوي وو دغه میله کې یو د پام وړ شمیر ځایي خلکو او همداراز سیلانیانو ګډون وکړ نور په دغه اړه د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په رپورټ کې
د سواد تحصیلي بریکوټ کنډاک جانګيري په درک کې د سپرلي میله په داسې حال کې اومنځل شو چې چاپیره د شلتالانو ونې ګل شوې او په سیمه کې شینکي د سپرلي د راتګ زیری ورکوي. د بریکوټ زی سیاسي او خیر خیګړې مشر افضل شاه وایي چې د تیرو 15 کالو راسې موږ سپرلي ته هرکلی هم دغه رنګي وایو.
مونږ چې حالت ټیک شوی دی نو مونږ د ټول پاکستان ته او دنیا ته دا پیغام ورکو چې سواد اوس پوره مند دی، تاسو راشئ دلته سیلونو کې بس دغه یو مقصد دی او مونږ ملګري اوواړو دلته چې مشاعره وشي، دلته موسیقي پکې وشي او دلته پکې سیل خلک وکړي.
په دغه مقاد د موسیقۍ بنډار هم جوړ شوی وو او د لرو پرتو سیمو څخه شاعران هم راغلي وو. د ملکن اقبال شاکر پکې وایي،
لمحه لمحه ګوره نظر په خپل مینه ساته، لمحه لمحه ګوره تصویر د کائنات بدلیږي. شعر دې خدای چې ټول بنی ادم وینو بیا داسې ولي، کلی په کلی او کوسه په کوسه ذات بدلیږي.
د سپرلی میلې ته راغلي میلمانه ډیر خوشاله ول. د موسیقۍ نه خوندونه واغستل چې پکې د قطر څخه راغلي ډاکټر یوسف شاه وای
چې زرا له مو د سپرلی مو قتل تا شینکان مو قتل د دې د کلتور او د ثقافت او د دې خپل خوند او دا ثابتوي چې لکه زمونږ په سواد کې امن دی. اوس هغه زاړی کمی قصې چې هغه نشته.
د برتانیې څخه راغلی رحیم شاه وای چې خپل وطن مینه راوستی یم.
پروګرام چې کوم دی نو لږ ډېر زیات موږ انجوای کو او خوند مو ترنه واغستو او صرف اور صرف زموږ راتګ د دې پروګرام او د دې ملګرو دې غونډې لپاره وو.
د لټی کوتل خیبر ایجنسی زلمی چې سواد ته ړومبي ځل راغلی دی دغه موسیقۍ ته ډیر خوشاله دی.
زما نوم حارث خان حارث شینواری دی. د سپرلی دی میلې ته د سواد ته راغلی یم. دلته ډیر ښه میله تیره شوه، مشاعره هم ډیره خوندوره وه او هغې نه علاوه د موسیقۍ پروګرام هم ډیر مزیدار و، ډیره مزه یې وکړه.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې دا میله یوازې وقتی خوشحالی سبب نه دی، بلکې د دې پسیمه کې کلتوري اثرونه دي.
دا شعوري عمل دی چې په وطن کې کم د تعذیب د کلتور او د دې د لرغونی آثار او د دې لرغونی تاریخ کم حواله ده چې هغه د مونږ فعال وساتو او دنیا ته د مونږ د امن د خوشحالی او یو پایدار احساس ورکو چې هغه د وطن ته ګټه راوړي، د دې وطن هغه کوټل احساس نور دنیا سره مو شریکو.
د سپلی د راتک دغه میله تر سحر نه ماخام نه وخته پورې جاری وه او یو شمېر زی خلقو سره سره سیلانیانو ته هم خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای په شیبو کې هم د سوات د منګورې د ځوان سندرغاړي ایاز خان په غږ دغه سندره تاسو ته اورو.
ہر جانا لگستور دسمان جانان سما جانان جانان سما جانان جانان سما جانان Thank you.
پزڑ کی می اسی گے ہر وقت دی یادوں ماں تمی رہی تمی زان جانان زما جانان جانان زما جانان تری صدا یدان دے ارمان
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان بس حال دی
سپلای مو پخو گوری نو تبا ویداغ احمد گل فنکار دی سکه زمیدار زیبا دا خده غریب
دا پختنو پر خاور نام نه دا هنرمندان و حلی زلی پس دول اغیزمنی کردی دی
دا حالات دا سی دی سندری و یونکی دی و کموسیقاران دی دا طول دا دغی مسئله اخکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیار لزره پنځه سو اتیا پنځه لزره اووه سو شپېته او اووه لزره اته سو اتیا کیلو هرتز اوریدلی شئ.